د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راته غږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغوارم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا یڅوک په میګتون باندې پککې دی.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلې دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلی دی او پیژني، د ماشوم راتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زه او مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړې دي. له ښاغلي میرزای سنگین سره مو د زه او مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زه او مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې درمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشحاله یم چې درمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې ارګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن له دغه نه پخوا ما شل کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمایندګۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټکنالوژۍ ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بله، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه وو. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفوني تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د غزو څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتی دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود او ټولې هغه پرمختللي ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپیریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسی جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل او څنګه مو اداره جوړه کړه، د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصولو ته د پابندي په برخه کې او د شفافیت په برخه کې، په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب با د ټول افغانانو لپاره، به خصوصا د ځوان نسل لپاره او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي او زه امیدوارم چې د ټولو لپاره خوندور او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کوم مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا لیکل، دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي او حتی ځینې خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلي وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړه. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چای په ټولنه باندې، په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابرات سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $500 million دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفر ته د کار زمینه مساعده شوله او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستند توګه هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوي هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابرات په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوي وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوی دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوي وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې، زموږ د کړنو په مقابل کې، په ستونزو باندې، مشکلاتو باندې، خنډونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب، اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی، ویل کېږي چې په انلاین دنیا کې خوندیتوب نشته. تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی، که راته ووایئ چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي، او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جان، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړیدل او رسمي ویبپاڼه هم په بهر کې جوړیدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویبپاڼه او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلوماتو په مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ لارې مراسلات ټول مسؤول دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې د دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک غوږ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي. علت تاسو څه بولئ؟
بله محترم اومین جان، د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی. په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول اپخانای تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زمانیت ته چې پراتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه لوی خو فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه مهم دا ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی لپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو لپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د شی پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل داین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خو د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعري او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیرې کړي او دوی نه دي پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم ده هغه په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندۍ شم، غواړم بیرته راژوندۍ شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم درمینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندۍ شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخیی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، غواړم بیرته راژوندۍ شم. غواړم بیرته راژوندۍ شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینه جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونۍ شم، غواړم تر ژوندۍ شم. نوره نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلی ملی ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد پستونی کې زنده کړم، ځان نینې پسره تبهی کړم، دا څه ژوند دی چې زمړه یم جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شم له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې سنه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. غواړم بیرته راژوندۍ شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو، غواړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تر اوسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر ندی چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر خوندزی پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمین کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دي په مالی کلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زمونږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدی سي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کومو مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالي سوال ده. ما زړی لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه دی، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دی وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کړي، وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي سته لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هلی دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی، یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې، ممکن ماشوم یې بله ورځ دکي. ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله. د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپل هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ لنډې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې وزي ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شاکولی نه سمه. خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خزل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده، و یا با ملا و دا زمونږ کړه پښو بچان را وړي اوس نسته قبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړه دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولي پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمه په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوختل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبد ترکانې دې ته ور یاد کم یو کیسه به پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې غلطه د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې د بیرته قبول مسلې ته راځم کنه چې ما شومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجي به زما د اولادونو اله کده لیمی چې راتوي چې د پښو د بچان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کې سلی کوي به خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه ادبي نه کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یواسه محترم کې ډیر ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه اور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی غر ودلی ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تی زبه دوی ماته په ماشومانه زبه مغه سر بل رقم ویلی هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره می یاداش کړ چې زبه دا دست تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې شي سوژه به هم ولادی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما غا دې ټول جملې در آسان خلک دې خبره را کړله د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې کیورتو چې مرغې دې سره تویل دې منی بحث نه در سره کې چې مرغې چرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته تبعت فر خان دی وای چې مرغې چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږی او کده شایان د حیوانات په تر بده تراسي چې مثال اوس خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
کوم خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوس څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلی و د دې چې ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوه ډوه خو اوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تېر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل ته سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وګراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګوره چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود د په موټ کې نیولې میخونه وشرنګول
زتر را وتم د ور په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وی د چټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوس در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړه وی زهاک دی افراسیاب دی، چې اړه وی رستم دی او سهراب دی. پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکره د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګی دلی، هرې خوا ته جنګیالي او جنګی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی. لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
د تباہی خبری د خپل برباد برباد وطن د تباہی خبری نکو نوری نکو نوری
بدرگ دے وسے خبریں نہ کو نوری نہ